توصیه کې جوړ شي او د بحث اصلي موضوع به د پوهنې د ارزښتونو وده او پراختیا وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د دې درې اړخیزې ناستې او د افغانستان په اړه د یوې بلې سیمه ییزې ناستې جزئیات د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ښاغلي فقیری څخه پوښتلی دی.
کته سو د دې غونډې په اړه لکه جزئیات راکړي چې په دې غونډه کې به عمدتاً په کومو مسایلو باندې بحث کیږي؟
څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، تاسو شوې ده چې په جریان ورځ کې د افغانستان، ترکیې او پاکستان د ولسمشرانو تریوم درې اړخیزې ناستې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شي، او د دغه ناستې اصلي موضوع د معارف د ارزښتونو تعمیم او پیاوړتیا ده. د دغه ناستې مخکنی او دویم جلسې او ناستې د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او د امنیتي همکاریو په اړه وو.
تاسو البته دوه مخکنیو ناستو ته اشاره وکړه چې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ شوې وه، خو تاسو څنګه ګورئ چې آیا هغه پریکړه چې په هغه دوه مخکنیو غونډو کې شوې وه هغه تر کومه حده پورې عملي شوې دي؟ آیا د هغه عملي نتایج محسوس دي که څنګه؟
په ډېر خوشی سره ویلی شم چې موږ ډېر عالي دستاوردونه درلوده د هغه دوه درې اخیزه ناستې چې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان دولت په ټوله زیار باسي چې ډیپلوماتیک ابزارو په کارول کې د افغانستان مهم استراتیژیک موقعیت څخه ګټه واخلي، او څه فکر کوم چې موږ په دغه سره کې ډېر مهمه بریا درلوده.
بیا هم د اوسنۍ غونډې ته راشو چې په پلان کې د جنوري په میاشت کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ شي. تاسو ول چې دا غونډه د پوهنې ودې ته ځانګړې شوې ده، د درې وړو هیوادونو ترمنځ تاسو د پوهنې په برخه کې د څه ډول همکاریو امکانات ګورئ؟
پرون په یو ناسته کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د ترکیې سفیر تر مسؤول شو، دلته په وزارت خارجه کې درې مهمې ټکي مطرح شو چې یو درې اخیزه ناسته ده، یو سیمه ییز مهم کنفرانس ده چې د افغانستان ګاونډي او د سیمه مهم هیوادونو او د جهان مهم هیوادونو په شراکت دا بل مسله وو. د مسله د ترکیې نوی پروګرام چې د 2010 کال کې تطبیق کیږي دا هغه پکله خبرې وشو.
البته زما پوښتنه دا وه چې د دوه درې واړو هیوادونو ترمنځ د پوهنې په برخه کې چې کوم بحث کیږي، تاسو د درې واړو هیوادونو ترمنځ د پوهنې په برخه کې د همکاریو امکانات په کومو برخو کې زیات ګورئ؟
دا مسله پرون مطرح شو د دغه درې اخیزه ناستې چې مهمه موضوع پوهنې ارزښتونو تعمیم دی. دغه مسله مهم ټکی د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا باید چې مطرح شي، د هغوی سره موږ خپل مقدماتي کارونه باید په دې نږدې ورځو کې پیل کړو.
تاسو په خپلو مخکنیو څرګندونو کې اشاره وکړه چې ټاکل شوی چې په ترکیه کې د افغانستان په اړه یو بل سیمه ییزه غونډه هم جوړه شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په لندن کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې لپاره تیاری نیول کېږي. دا دواړه غونډې به د یو بل سره څومره ورته والی ولري او څومره به د یو بل سره تړاو ولري؟
لومړی دا یو سیمه ییز کنفرانس ده چې دغه مقدمات مطرح شوی ده، تر اوسه هم جزئیات مطرح نه دي، مقدمات مطرح شوی ده او موږ هرکلی کوو د دغه تصمیم. او د لندن کنفرانس چې ده هغه یو بین المللي کنفرانس ده، او زه فکر کوم چې دا دوه کنفرانس یو بل سره مکمل به وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وو چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د درې اړخیزې جوړیدونکې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لخکرګا خار د اوبو او خړو بولو د سیستم د جوړولو چاره پیل شوې دي. دغه خار د تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو د لګولو سیستم نه درلوده. د هر کال په لومړیو کې به نوې نیالګي کینول کېدل، خو د اوبو د نشتوالي له کبله به وچېدل. د لخکرګا اوسیدونکي دا کار یو ښه اقدام بولي. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال معلومات راکوي.
د هلمند مرکز لشکرګه شر چې د تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو لګولو سیستم ړنګو، د سې شمې په ورځ د هلمند سیند له اوبو سره د نشلولو چارې پیل شوې. د لشکرګه تاریخي ښار د هلمند سیند په ختیځ کې د دې سیند په لوړه ارتفاع پروت دی. ټاکل شوې ده د دې ښار د خړوبولو چارې اوس مهال د دوو لویو واټر پمپونو په ذریعه بشپړ کړي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د لشکرګه د خړوبولو د سیستم کار یو ستره پروژه وبلل. د پروژې د پیل پر مهال خبر اعلان وویل نور په لشکرګه کې هغه نیالګي چې له تندې زاره چاودېدله وده وکړي، او ټولې هغه ویالې به د اوبو ډکې وي چې په تېرو کلونو کې اوبه نه وي بهېدلې.
نن بیا ډېره مهمه او ګټوره پروژه ده. د دوو لویو واټر پمپونو فعالېدل د واټر پمپونو به وکولی شي ټول هلمند خار تا اوبو ورسوي او د خار هغه نیالګي او نور شنی سیمه چې د اوبو د نشټواله کابل د هر ورځ او د هر میاشتو د کال پټری دو سره د وچدو فلو روان وو د بیرته وغړي او دا د تیری وکړ په اوږدو کې هغه وزنې سنځه و چې په لشکرګاه کې خلک او لشکرګاه خاریان ورسره موجي وو او لکه څنګه چې مخکې مو ویل زموږ اکثر نیالګي او ونې او شنی سیمه د وچدو په حال کې وي. ان شاء الله د دې واټر پمپونو فعالیتو سره به دغه سنځه حل شي.
د لشکرګاه د خړوبولو د پروژې لګښت 4 میلیون افغانۍ کېږي. دا پیسې د انګلستان د پرمختیايي څانګې له لوري ورکول کېږي چې د جوړولو چارې د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې د ریاست تر واک لاندې دي. د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس محمد عمر کانی وویل د پروژې د بشپړ کېدو چارې خورا چټکې روانې دي چې په 40 ورځو کې به کار پای ته ورسیږي.
جنریټرونو یا د واټر پمپونو نصبول دي چې هغه د یو د تور ټانک په منځ کې او یو تاسو وینئ چې د ریاست عمومي بغل ته درو دیلمن درو څخه د هر واټر پمپ اتل ساتل سینچوبه یو اتل سیوشل انچوبه د شار ټول شار ته د بیاری د فارور کوي او د دې قیمت د هر واټر پمپ قیمت دی څه پاس د پاسه 2 میلیون افغانۍ دی چې د ورل 4 میلیون 800 افغانۍ کیږي. د دې د وخت پروژې چې دی 40 ورځې دی چې په 40 ورځې کې دا پروژه تکمیلیږي او د دې پیسې چې پیسې د ډی اف ډی د پروګرامو څخه دی او د کلی د بیارغونې پراختیا د وزارت او فینمن کې د کلی د بیارغونې د پراختیا د ریاست د پروژو شمیر څخه یو پروژه ده.
د لشکرګاه شهر د اوبو لګولو په کار باندې خبر کسان خوشاله دي. دوی وايي هر کال نوې نیالګي شودل خو لنه اوبو څخه وچېدل. لشکرګاه شهر کې هر کال د سپرلی پر رسیدو زرګونه نیالګي د شهر د زرغونېدو په موخه ایښودل کېده چې د اوبو د یو منظم سیستم د نه موجودیت له امله د اوړي په لومړیو کې وچېدل. د لشکرګاه شهر یو تن اوسیدونکی همدا خبره کوي. وایي دوی خپل هم نیالګي ایښودل چې د نه اوبو له خاطره یې اکثره وچېدل.
نوم یې شرامت دی، د لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. دغه د اوبو د سیستم د نه وچې جوړېږي او پاله کېږي. دغه ډېر زموږ لپاره دا ډېره ګټه ده او دا ډېر ښه کار دی. اوس مخکې چې به د نیالګي د کښېنوله چې دوبوی بس اوبه به مو وچوله، نیالګي به مو وچوله، ولې هغه به تازه کوچنیان به ژر به وچېدل، هغه به همدستي وچوه. اوس دا رقم چې دا به ګرسري نولې وچېږي، اوس هم دوره به نه وچېږي، اوبه به ولې به ټکې ټکې، نو دا نه وچېږي. او بل د نیالګي د کښېنې شربالۍ چې دا کورون والله به څه پاپر کوي، انشاءالله بیا نه خرابېږي.
د لشکرګاه شهر لپاره د اوبو او خړوب سیستم کلونه وړاندې جوړ شوی و چې په دې وروستیو کلونو کې یې کار په ټپه درېدلی و. اوس به د ښار ټولې ویالې او نیالګي د دوو واټر پمپونو په ذریعه خړوب سي. د هلمند اوسیدونکو په داسې حال کې د دې ولایت لپاره د بیارغونې د یو شمېر لویو پروژو غوښتنه کوي چې د ورځې په تېرېدو یې د بیارغونې چارې چټکېږي او د نړیوالو په مرسته یو شمېر پروژې اوس هم د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې تر کار لاندې دي.
په روانه خبرونه کې د کلی کور اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. نن په پېښور کې د پریس کلب یا خبریالانو له مرکز سره سخته چاودنه وشوه. په پېښې کې لږ تر لږه د درې تنو د وژنې او شاوخوا شلو د ژوبلېدو خبر ورکړی شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب عامر یې په اړه ریپورټ راکوي.
د پېښور خبریالان وایي په مطبوعاتي کلب باندې ځانمرګي حمله د حق د آواز د خپرېدو د مخنیوي په موخه ترسره شوې ده، خو دوی به د چا په وړاندې سر ټیټ نه کړي. ځانمرګي حمله د سې شنبه په ماسپخین د پریس کلب په دروازه کې وشوه. په دې حمله کې د انتحار کوونکي په ګډون درې کسان ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. د پریس کلب ودانۍ هم د دې حمله په ترڅ کې زیانمنه شوې ده. د پېښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد د پېښې په ځای کې د ازادي رادیو ته وویل:
نو موږ دا وایو چې دا د طرحه ګرای چې کوم روانه سلسله ده، دا غیر په لړ کې شوې ده او د دې ټارګټ پریس کلب. پریس کلب د وړاندې نه په خطر کې وغوښتل چې موږ ته سکیورټي ارینجمنټ سم کړو، خپل احتیاطي تعبیر مو کولو. نو وزدافه خشوې ده، تر اوسه پورې اطلاع دار چې موږ دوه کسان پکې شهیدان شوې دي او ځینې کسان زخمیان دي. موږ به د دې غندنم کوو او دا یو غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر اسلامي پیل ګڼو.
پیژندل شوی خبریال بهروز خان وایي دوی ته له ډېرې مودې راهیسې اخطارونه ورکول کېدل چې که د وسلوالو ډلو په ګټه خبرونه خپاره نه کړي نو پریس کلب به ورته والوزوي.
څنګه چې زموږ د ټول صوبه په او د ټول ملک هم د دې تشدد په ضد کې دی، خصوصا موږ جرنالستان چې کوم یو، موږ هم په هغه خلکو کې راځو چې کوم د دې شرپخو په ایجنډا دي او هغه د دې خوښ نه دي. د دوی دا خیال دی چې موږ د حکومت صرف د حکومت نظر وایو، خو کدی په دې ځان پوهیږي کې چې د حکومت نظر حکومت په خپله وایي، موږ نه وایو دغه نظر. خو موږ خو میډیا موږ خورو، موږ چې کلم شوی دی د دې که طالبان دي که دا شرپخ دي دي سونه دي د دوی نظر موږ خوده لید خو بیا د دې باوجود هم موږ د دوی ټارګټ یو او موږ دوی د خپل دشمنانو په سب کې اچي چې دا صحیح خبره نه ده.
د پیښور په مطبوعاتي کلب ځانمرګي حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د محرم میاشت او د خار په ټولو برخو کې سخت امنیت نیول شوې ده، خو د دې باوجود هم ځانمرګي په دې بریالی شو چې د پریس کلب ودانۍ ته نه ننوځي. د پیښور د پولیسو امنیه قومندان لیاقت علي د ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
دا خو جی دلته خودکش حمله ور زمونږ د پولیس ګارد دلته لګېدل په دې ګیټ باندې مین ګیټ مونږ بند ساتل او کوټه ګیټ مونږ کو لو کړو چې څنګه د دې کستاله شو واغشته چې هغه پیښو چې د جاکټه چولې دي فوري تورې قابو کو او دا غي سره د ځان ایکسپلوډ کنو. زمونږ هغه حوالدار چې کوم دی ریاض نومې دی په کې شهید شو او څلور زخمیان دي او د دوو کسو لا پته نه لګي هغه بیا کنفرم کړو.
د صوبې سرحد د اطلاعات وزیر می افتخار وایي د ترهګرو د شر نه یو ځای هم په امان نه دی. هغه ویل په آزادو مطبوعاتو باندې ویاړو او د پولیسو په هغو سربازانو هم فخر کوو چې د ځانمرګي مخه یې په دروازه کې ونیوله او د تلفاتو شمیره یې لوړېدو ته پرې نه خوده. نجیب امیر د ازادي راډیو پېښور.
کور کلی
جوڑون کے نور محمد لہو
درنو اوریدن کو سلامونه پدی خبرونه کې لومړی ته کورنۍ او پاک لا خبرې لرو چې د خپل ماشومان په وړاندې لا تشدد څخه کار اخلي او د ماده صحوی او خطا په وړاندې وهل ورکوي.
ورپسې د هغو مایندو په باب غږیږو چې د کالیو او د لوښو د مینځلو په وخت کې له دستکشونو څخه استفاده نه کوي.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه زه نور محمد لهو او یاسمین حکمت یې وړاندې کوم.
گرانو اوریدونکو، د افغانستان په اکثر سیمو کې یو شمیر میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو په وړاندې له تشدد نه کار اخلي. که چیرې ماشومې شوخي او یا د دوی د خوښۍ برخلاف په خپل سر کوم کار وکړي نو دوی په ډېرې بېرحمۍ سره په مخ څپېړې ورکوي او وهي یې. دغه ډله میرمنې فکر کوي چې د ماشوم د ښې تربیې او روزلو دپاره تر ټولو ښه لاره وهل او ټکول دي. د لغمان یوه اوسېدونکې میرمن په دې هکله داسې وایي.
ماشومان چې مونږ واخو دوی دپاره چې مونږ تنګوي ډېر همدې دپاره واخو چې ډېر تنګول کوي کور کې ډېر پازابول کوي چیرته ډب نه هلته ډب نه.
د کابل اوسېدونکی اسدالله په دې باب خپله یوه خاطره داسې بیانوي.
یو ورځ زه ناست وم په کور کې او هغه وخت چې د ماشومتوب دوره وه ما چای څښل نو پلار مې هم څنګ کې ناست و نو زما هېڅ فکر نه و. د ګیلاس د چای زما نه چپه شه د پلار په پښې مې هغه هم چې ډېر وسوځېد و وارخطا شه د احساسات نه کار واخیسته په ما چې دا پټکه وکړه چې زه وړوکی وم ما خپله چې خیس که په چا جوش باندې چپه شم او چا جوش په ما را چپه شه نو ډېره